مشال راډیو دا مهال په پیښور کې سهار نه او په کابل کې اتنی می بجې دي. په دې خبرونه کې چې سلام پښتونخوا نومیږي ز پامیر ساحل د تخرا غلاس کوه. په خبرونه کې د امنیت په اړه د پاکستان کورنیو چارو وزیر او بهرنیو چارو وزارت څرګندونې. په شمالي وزیرستان کې ممکنه پوځي عملیات. په خیبر پښتونخوا کې د ترانسپورټرانو ستونزې او د خیبر پښتونخوا حکومت فرهنګي یا کلتوري تګلارې نشتون په اړه د رپورټونو تر څنګ سندرې هم در خپرو. خو تر هر څه مخکې به د دې مهال خبرونه وړاندې کړم. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر وایي د امن پلار کې به هیڅ خنډ نه زغمي. پاکستان وایي په شمالي وزیرستان کې د عملیاتو په صورت کې له افغانستان نه هیله لري چې وسلوالو ته به پناه نه ورکوي. او د اوکراین لري کړل شوی ولسمشر ویکتور یانوکوویچ نن په لومړي ځل خبري غونډې ته وینا کوي. بشپړ خبرونه. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر چودھری نثار علی خان وایي دوی هوډ لري چې په هیواد کې امن راولي، خو چې څوک جوړ جاړی نه کوي د هغوی پر ضد به کارروایی کوي. نوموړي دا خبره پرون په پېښور کې د خیبر پښتونخوا له اعلی وزیر پرویز خټک او گورنر انجینر شوکت الله سره د یوې ګاډي خبري غونډې پر وخت وکړه.
موجوده وفاقی حکومت په مکمل توګه پر اعظم دی او پخه اراده لري چې د الله تعالی په مهربانۍ به مونږ له په دې هیواد کې امن قائمول وي، او د امن قائمولو په لاره کې چې کوم یو رکاوټ راځي هغه رکاوټ به مونږ په مکمل توګه لری کوو او د هغې مقابله به کوو.
خبری غونډې ته د وینا پر وخت خیبر پښتونخوا اعلی وزیر پرویز خټک وویل د حکومت د امنیت په ټینګښت کې له وفاقي حکومت سره دی. پاکستان وایي که په شمالي وزیرستان کې پوځي عملیات کیږي نو له افغانستان هیله لري چې پر خپلې خاورې وسلوالو ته پناه ورنکړي. دا خبره د بهرنیو چارو وزارت ویاندې تسنیم اسلم پرون په اسلام آباد کې د اونیزې خبری غونډې پر وخت وکړه.
مخپل گاونډیانو سره پالیسو کې په دې خبره ټینګار کوو چې زموږ خاوره باید د اغوی خلاف او د اغوی خاوره زموږ خلاف استعمال نشي. موږ یقینا د افغانستان نه تمه لرو. که شمالي وزیرستان کې پوځي کاروایی کیږي نو افغان حکومت به د نړیوالو قانونو او دواړه خیس مفاهمت تر لاندې کم یو ترهګر ته خپل خاوره پناه نه ورکوي.
تسنیم اسلم وویل که یو ازبک وسلوال په شمالي وزیرستان کې وژل کیږي نو دا پوښتنه پیدا کیږي چې دای پاکستان ته څنګه تللی دی. نوموړي زیاته کړه چې پر همدې اساس ترهګري سیمه ایز او نړیواله مسأله بولي او د هواري لپاره باید ټول هیوادونه په ګډه کار وکړي. د تسنیم اسلم څرګندونو په اړه له افغان حکومت څه نه دی ویلي. دا ورکو کړل شوی او بلوچستان خپلوان تر څلور مرشتینی لاریون وروسته راولپنډي ته رسیدلی دي. دوی بنن په اسلام آباد کې د ملګرو ملتونو دفتر مخې ته ځي او هلته به خپل شکایت وړاندې کوي. تیر ماښام پنډي ته پر رسیدو د ورکو کړل شوی او بلوچستان سازمان وایس فار مسنګ بلوچ پرسنز مشر ماما قدیر خبریالانو ته ویل حکومت او عدالتونه دوی ته په انصاف ورکولو کې پاتې راغلي دي. د زیاته کړه چې حکومت دوی ته حقونه نشي ورکولای نو دوی بیا له ملګرو ملتونو او ناټو اتحاد مرسته غواړي. پاکستان تحریک انصاف په پیښور کې افغانستان ته د سامان وړونکو لارو تړلو احتجاج پای ته رسولی دی. تیره ورځ د دې ګوند د کور کمیټې په غونډه کې پریکړه وشوه چې خپل احتجاجي ناسته او د لارو بندول پای ته رسوي. تحریک انصاف ګوند تر هغې وروسته دا ګام اخیستی دی چې څو ورځې مخکې پیښور هایکورټ د ګوند غړو لخوا د لارو بندول او ګاډو تالاشي اخیستل ناقانونه کار وګرځاوه. د تحریک انصاف او ملګرو ګوندونو دا ناسته له 90 ورځو راهیسې روانه وه. ترانسپورټران وایي د دې احتجاجي ناستې او لارو تړلو له کبله دوی ته په اربونه روپۍ تاوان رسیدلی دی. تاسو له مشال راډیو خبرونه اورئ. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یو نوي رپورټ کې ویلي تیر کال په پاکستان کې له بشري حقونو په جدي سرغړونو کې عدالت ته تر وړاندې کولو مخکې او هدفي وژنې، فرقه ییز تاوتریخوالی، د خلکو ورکول او ځورونې شامل دي. په هیوادونو کې د بشري حقونو په اړه د 2013 زیږیز کال دا رپورټ وایي په پاکستان کې اکثر پوځي او استخباراتي ادارو وخت په وخت پرته له مؤثر ملکي څاره فعالیت کاوه. رپورټ وایي داسې مثالونه شته چې پولیسو له ملکي قدرت او صلاحیت پرته په آزادانه توګه عمل کړی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په خپل تازه رپورټ کې ویلي تیر کال په افغانستان کې د بشري حقونو په مسئلو کې زیاتېدونکی هدفي تاوتریخوالی، خپریدونکو رسمي اداري فساد او له ښځو نجونو سره پراخ ټولنیز توپیر شامل دي. په هیوادونو کې د بشري حقونو په اړه د 2013 زیږیز کال دا رپورټ وایي د افغانستان په مسالو کې پراخ تاوتریخوالی او د وسلوالو یاغي ډلو په لاس له حکومت سره د تړلو کسانو وژنې او پر ولسي وګړو حملې هم شامل وي. د هر هیواد کلنۍ پیمانه دا هم وایي چې داسې ډېر رپورټونه ول چې افغان حکومتي چارواکي، امنیتي سرتیري، د بندیخانو چارواکي او پولیسو د ولسي وګړو ځورونې او وهلو په ګډون له بشري حقونو سرغړونې کړې دي. د ناټو غړو هیوادونو دفاع وزیران وایي د روان کال تر پایه له افغانستانه د ناټو په مشرۍ د ټولو سرتیرو ایستلو پر پلان کار پیلوي. تیر ورځ په برسلز کې د غونډې پر وخت د ناټو دفاعي مشران وویل تر اوسه پورې د ولسمشر حامد کرزي له امریکا سره د جوړ تړون له لاسلیک کولو انکار په راتلونکي کې هم د دې تړون لاسلیک فرصتونه کموي. دا تړون تر 2014 زیږیز کال وروسته په افغانستان کې د پاتې کېدونکو سرتیرو حیثیت ټاکي. ټاکل شوې ده چې د ولسمشر په توګه له دندې تر لر کېدو وروسته وکټور یانوکوویچ نن خپلې وړومبۍ خبري غونډې ته وینا وکړي. روسی خبری اژانسونه وایي یانوکوویچ به نن د پېښور له وخت سره سم د مازیګر په شپږو بجو د جنوبي روسیې په روستوف اون دون کې خبري غونډه وکړي. تیره ورځ یانوکوویچ په یو بیان کې وویل له روسیې یې غوښتي چې له سختدري زوی ساتنه وکړي. په عین وخت کې آرسینی یاتسینیوک د نوي حکومت وزیر اعظم په توګه ټاکل شوی دی. نوموړی د یانوکوویچ پر ضد غورځنګ او پخوانی اپوزیشن یو مشر وو. یاتسینیوک وایي دا نه ده روښانه چې د یانوکوویچ په وخت کې د 2.5 اربع ډالرو ارزښت لرونکی پور په څه ډول کارول شوی دی. دوی ویل د اوکراین له مالي نظامه له هیواده بهر بانکونو ته 100 میلیارد ډالر انتقال شوي دي. د خبرونو پای
سلام پختونخوا
نامشال اړود او زموږ غږ په منځنۍ څپا 621 کیلو هرتز اوري. د پاکستان د کورونی چارو وزیر وایي د امن پلار کې هر خند با لری کوي.
امن کی بحالی میں کوئی ہمارے راستے میں رکاوٹ آئے گی ہم اس رکاوٹ کو مکمل طور پر ختم کریں گے، اس کا مقابلہ کریں گے.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي په شمالي وزیرستان کې د عملیاتو په صورت کې له افغانستانه هیله لري چې وسلوالو ته به پناه نه ورکوي. که په شمالي وزیرستان کې عملیات کیږي نو باید څنګه وشي؟
وقت آپریشن ہو رہے ہیں اور کچھ حد تک بہت کامیاب بھی رہے ہیں. میرا تو خیال ہے کہ اب سب کے خلاف ہونا چاہیے.
د خیبر پختونخوا هنرمندان، لیکوالان او خبریالان د فرهنګي تګلارې نشتون له کبله پر حکومت انتقاد کوي. دا او نور سره د سندرو په خبرونه سلام پختونخوا کې اوریدای شي له مشال رادیو سره اوسه. لومړی موضوع ترازو د پاکستان د کورونی چارو وزیر چودری نثار علی خان وایي دوی هوډ لري چې په هیواد کې امن راولي خو څوک جوړجاړی نه کوي، د هغوی پر ضد به کارروایي کوي. نوموړي دا خبره پرون په پېښور کې د خیبر پښتونخوا له اعلی وزیر پرویز خټک او گورنر انجینر شوکت الله سره د یوې ګډې خبري غونډې پر وخت وکړه. پرویز خټک خبریالانو ته وویل د حکومت د امنیت په ټینګښت کې له وفاقي حکومت سره دی. تفصیل د مشال راډیو د خبریال پر رپورټ کې.
د داخله چارو وفاقي وزیر چودري نثار تیر ماخام په گورنر هاوس پیښور کې د پښتونخوا د وزیر اعلی پرویز خټک او د پښتونخوا د گورنر انجینیر شوکت الله سره په ګډه په یو خبري کانفرنس کې وویل چې موجوده وفاقي حکومت په هیواد کې د امن قائمولو په خا اراده لري او د دې لپاره چې څوک هم د هوی په لار کې خند جوړیږي هغه به د طاقت په زور د خپل لار نه اخوا کوي.
موجوده وفاقي حکومت پر عزم ہے، مکمل طور پر پر عزم ہے، کمیٹڈ ہے.
موجوده وفاقی حکومت په مکمله توګه پر عزم دی او پخه اراده لري چې د الله تعالی په مهربانۍ به موږ له په دې هیواد کې امن قائمول وي او د امن قائمولو په لاره کې چې کوم یو رکاوټ راځي هغه رکاوټ به موږ په مکمله توګه لری کوو او د هغې مقابله به کوو.
هم اس رکاوٹ کو مکمل طور پر ختم کریں گے، اس کا مقابلہ کریں گے.
د داخله چارو وزیر چودھری نثار زیاته کړه چې د تشدد کاروایانې چې چرته هم ترسره کیږي نو په جواب کې به دوی د تشدد د کاروایانو په سرچینه گزار کوي.
تشدد کی کاروائی پشاور میں ہوتی ہے، کراچی میں ہوتی ہے.
د تشدد کاروائی کا پیخور کی کا کراچی کی خدے مکہ کا پکویٹ کی او کا پنجاب یا اسلام آباد کی دہاغی جواب با حغل تکی اور کول کی گی چرتچی د تشدد د کاروائیانو سرچینہ وی.
اس کا جواب وہاں دیا جائے گا جہاں سے یہ اوریجنیٹ کرتی ہے.
د دے خبری کانفرنس پر محل د پختونخوا اعلی وزیر پرویز خٹک ویل چې د پښتونخوا حکومت د وفاقي حکومت سره په ګډه د امنیت ستونزه د خبرو اترو د لارې حل کول غواړي، خو کچېری د خبرو اترو د لارې دا نه حل کیږي نو بیا به هم دوی د وفاقي حکومت په شا ولاړ وي، خو وړاندې دي ټول قام په اعتماد کې واغېستل شي. د امن قائمولو لپاره د مذاکراتو مونږ هم هڅه کوو او وفاقي حکومت هم هڅه کوي چې خبرې اتری کامیاب شي، او کچيري داسي وسلوال وی چې د پاکستان آئین نه مني نو د هغې په ضد به کاروایی کولی شي. نو مونږ په دې ټولو خبرو متفق یو،
هم متفق هم ساری باتو میں.
په گورنر هاوس پیښور کې د داخله چارو وفاقي وزیر چودھری نثار دا اعلان هم وکړو چې د چاودونکو موادو د معلومولو لپاره یې د 15 گاډو او روبوټس د کارولو تیاری نیولې دی او د امنیتي ځواکونو هر ضرورت به پوره کړي.
تقریباً 65 گاڑیاں آئی ڈیز اور بام ڈیٹیکشن کی.
د بمونو او خخکړې شوی چاودون کی موادو د معلومولو تقریبا 15 گاڑی تیار دی. دې کې به په 8 گاڑو کې روبوټس هم وي، او ظاهره خبره ده چې دا به مونږ سوبوله ورکوو، او دې کې به هرې سوبې له یو یو روبوټ لرونکي د بمونو پته لګونکي گاڑی ورکول کیږي. د داخله چارو وزیر چودھری نثار دا هم وویل چې په قبایلی سیمو کې لا تر دې دمه د پوځي عملیاتو فیصله نه ده شوې، او د پوځي عملیاتو په لړ کې به ټول قام او سیاسي ګوندونه په اعتماد کې اخلي.
د مشال ریډیو د جمعې د ورځې 19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
په پاوکم 11 بجې،
جمهوریت
په پاوکم 2 بجې،
د سندرو امیل
په 8 منټه د پاسه 2 بجې،
د ځوانانو غږ
په 2:30 بجې،
اتلان
په پاوکم 3 بجې،
پام کوا
په پاوکم 4 بجې،
د یارانو مشال
په 4:30 بجې.
پاکستان وایي که په شمالي وزیرستان کې پوځي عملیات کیږي نو له افغانستان هیله لري چې پر خپلې خاورې وسلوالو ته پناه ورنکړي. دا خبره د بهرنیو چارو وزارت ویاندي تسنیم اسلم پرون په اسلام آباد کې د ونیزې خبري غونډې پر وخت وکړه. په دې اړه تفصیل د مشال راډیو خبریال راکوي.
د زیارت په ورځ اسلام آباد کې د اونیزې خبري غونډې دوران د خارجه دفتر ویاندې تسنیم اسلم وینا وه، ترهګري یوازې د پاکستان مسله نه ده بلکې د دې اثرات د افغانستان په ګډون ټوله سیمه او نړۍ پریوزي، نو ځکه به د ترهګرۍ ختمون دپاره په شریکه هلې ځلې کول وي. د یو تپوس په جواب کې چې آیا پاکستان د شمالي وزیرستان ممکنه اپریشن لړکې افغانستان یا هلته میشت نړیوال صلح ساتونکي ځواکونه اعتماد کې اغستی دي، نوموړي زیاته کړه:
سره پالیسو کې په دې خبره ټینګار کو چې زمون خاوره باید د اغوی خلاف او د اغوی خاوره زمون خلاف استعمال نشي. او وړاندې ورسو کې انکارا کې شوی غونډه کې هم د دې خبرې پخلی شوی وو. نو داسې حالاتو کې مونږ یقینا د افغانستان نه تمه لرو که شمالي وزیرستان کې پوځي کاروایی کیږي نو افغان حکومت به د نړیوالو قانونو او دواړه خیز مفاهمت تر لاندې کم یو ترهګر ته خپل خاوره پناه نه ورکوي.
د یو بل تپوس په جواب کې ویاندې وې چې دغه لړکی یې متعلقه ملکونو سره رابطه هم کړی دا، خو د دې خلکو د پاکستان قبایلی سیمو ته رارسېدل هم بعضې سوالونه راپورته کوي. د تسنیم اسلم وینا وه:
که یو ازبک په شمالي وزیرستان کې وژل کیږي نو سوال دا پیدا کیږي چې دغه تن څنګه دلته رارسېدلی دی، آیا په فضايي لاره او که اوږد ازمکني سفر یې کړی دی، او دی بیا د کم ملک نه راتېر شوی دی. نو ځکه مونږ وایو چې ترهګري ډېر اړخونه لري، او دغه لړکی مونږ د مرکزي آسیا د ملکونو سره هم تماس کې یو. دې کې هغه ملکونو کردار هم شته چې افغانستان کې مفادات لري او خپل خاوره د بل خلاف استعمال ته نه پریښودل یوازې د دوه ملکونو خبره نه ده. نو که یو ازبک یا تاجک یا بل څوک د پاکستان قبایلي سیمې ته رارسي، نو دوی کې د هغه خلکو ذمېواري جوړیږي چې څوک د افغانستان د امنیت ذمېوار دي، او ځکه موږ بیا بیا په افغان حکومت د پولو د ښه انتظام لپاره زور راوړو.
خپل خبرو کې تسنیم اسلم هغه بیانونه هم بے بنیاد وګرځول چې ګنې د پاکستان خارجه پالیسی د بازي لویو ملکونو په خوخه یا مشوره جوړیږي.
او د ورکړل شوی بلوچستان خپلوان تر سلور میاشتین لاریون وروسته راول پنده تر رسیدلې دي. دوی اول کوټه کراچۍ ته لاړل او بیا له کراچۍ پنده تر راغلل او نن به اسلام آباد د ملګرو ملتونو دفتر ته ځي. د مشال راډیو خبريال را سره د ټلیفون په کرخه دي. همدا ما چې ویل همدا سیده
جی بالکل دغه خلق خوشا دی سلور میاشتې په 20 اکتوبر دی روان شو دغه شان د لاهور او د مختلفو سیمونو پر اترې دو باندې دی پرون ماخام پندې تر رسیدل. دغه دوران چې کله بیا د مشال ریډیو د دغه ورکل شوی خلکو د خپل خپلوانو چې کم ټولګي را روان دي دی مشري چې څوک کوي ماما قدیر بلوچ دا هغه سره چې کله د مشال ریډیو خبره وشوي او بیا خصوصا د سیاسي حکومت په حواله سره چې چونکی نواز شریف ویلی و چې د بلوچستان مسله به په ترجیحي بنیادونو حل کوي او دغه رنګ نور چې کم خلک بې درک کړی شوي دي رکل شوي دي هغه به هم را پیدا کوي. په دغه حواله سره چې کله ته تپوس وکړو نو د بالکل د دغه خلکو نه د سیاسي خلکو نه او ورسره وسره د عدالتونو نه هم مایوسي ښکاره کړه. د دې نه وا چې عدالتونه او حکومت او سیاسي جماعتونه دا بالکل ناکامه شوي دي د بلوچستان د مسلې په حل کې یا د دغه خلکو د خپل خپلوانو را پیدا کولو لړ کې. او دوی به نن اسلام آباد کې د ملګرو ملتونو دفتر کې یو یاداښت هم وړاندې کوي. جی
صحیح. او د چپرون پنده تور رسید نوالت خبريالانو ته دا هم ویل دي چې پاکستان حکومت دوی ته په حقونو ورکولو کې ناکام شي نو دوی بل نړیوال ټولنې مرسته واړي.
بالکل هم دا خبره ده چې کلم دې دا تاسو کو چې تاسو په دغه یاداښت کې سړي چې کله تاسو د ملګرو ملتونو دفتر کې دا وړاندې کوي نو د ویناوه چې تر ټولو اول څنګه چې دیوي چې را حکومت او عدالتونه او سیاسي جماعتونه ناکام شوي دي نو دوی چې زمونږ به دا خواستي د ملګرو ملتونو د دفتر نه چیرې مونږ ته تاسو خپل مرسته وکړي زمونږ سره زمونږ چې کم په مظلوم کې د هغه مخنیوي وکړي او کچره تاسو هم دا څه نشئ کولای مطلب د دغه خلک چې کم روکیږي د دې نه هغه مخنیوي نشئ کولای نو بیا باید چې د ناټو ځواکونو ته تاسو امر وکړي یاغي ته خواست وکړي چې غراشي او د بلوچستان مسله چونکی د پاکستان حکومت نه حل کیږي نو بیا دې باید چې د ناټو ځواکونو راشي او هغه د مسله حواله کړی شي چې هغه خبره حل کی. جی
دغه څرګندونو په اړه لا پاکستان حکومت څه نه دی ویلي کنه؟
نه په دغه حواله سره لا باقاعده د پاکستان حکومت بیان هم نه راغلی او کله چې دا یاداښت وړاندې کی ملګرو ملتونو ته د هغې وروسته کې دي چې بیا په باقاعده توګه په مطبوعاتو کې او نور چې کومې سرکاري دفترې دي هغې ته هم بیا دغه خبره ورسی. تر دې دمه دغه خبره خصوصا د مشال ریډیو سره یو ځانګړی
مرکه کړې. سمه ده، ډېره زیاته مننه د مشال ریډیو خبريال سره د ټلیفون په کرخو. پاکستان تحریک انصاف په پیښور کې افغانستان ته د سامان وړونکو لا گاډو پر مخ د لارو تړلو درې میاشتنی احتجاج پای ته رسول دی. د مشال اړو خبريال را سره د ټلیفون په کرخه دی، د راته معلومات راکوي. کدار ته وایي چې دا احتجاج کله پای ته ورساو او ولې پای ته رسول دی؟ دوی خو احتجاج کاوه نو ولې وجه یې څه؟
جی پمسایل صاحب، دا 13 ورس په اسلام آباد کې د پاکستان تحریک انصاف د کور کمیټې د غونډې روستو بیګا د شپې په 9 بجې چې کوم پیښور ټول تازه د پاغې باندې د پاکستان تحریک انصاف کارکونانو دغه خبری کانفرنس ترسره کو. په باقاعده توګه یې دغه د درنې د ختمولو اعلان وکړو. په دې کې چې کوم د دې درنې د غوې چیپ د مشر منتظم چې کوم دی یونس زهیر او د درنې په دې کې چې د دې کوم منتظم فیاض خلیل هغه خبریالانو سره خبرې اترې وکړلې او هغه دا دعوه وکړه چې دا درنه چې کوم ونه دا په کامیابی سره ترسره شوله او یو قسم لا اغي دا دعوه وکړه چې په امریکای باندې اغي فشار راوستل وختل او په هغه کې روزون بدون ډیره موده هم نه دي شوی او یو قسم نه روزون بدرو عزت کې چې اغي کم فشار راوستل وختل په هغه کې نیو بریا ترلاسه کړی. نو په دغه وجه باندې دغه درنه چې کم ده نو دا ختم کړه. خو کبل اخته وګورو نو دوه ورځې وړاندې د پېښور های کورټ چې کوم فیصله راغلی وه او د یو مقامي تاجر لال محمد لخوا چې کوم پیټیشن داخل کړی شوی او د دې په دې لړ کې نو په هغه فیصله کې دغه ویل شوی وو پېښور های کورټ دغه په دې درنه کې چې د ګاډو کوم ودرول دي او کوم لټول دي یا چیکینګ لین او هغه ناقانونه ګرځول او نو د هغې فیصلې سمدستي وروسته دوه ورځې پس دوی د دې درنې د ختمولو دغه وکړو اعلان وکړو همدغه رنګ چې کوم د پاکستان تحریک انصاف کارکنان دي په یاد خلیل دی د دې درنې چې کوم منتظم دی هغه مشال ریډیو ته وویل چې دا درنه د تیرو اووه نوې ورځو نه دغه وه جاری وو په دې کې دوی په دې ونه ورځو کې دوه څلوېښت ناټو چې کوم مالونه کې ګاډي دي هغه دغه کړي دي واپس کړي دي نو دغه دنه دغه ونه ورځو پس پای ته ورسېده خو په دې کې چې کوم د ترانسپورټرانو سره مونږ خبرې اترې وکړې چې کوم د ترانسپورټ سره تړلې خلک دي یا داغې چې کوم دغه دي مشران دي هغه دا وایي چې په دې دنه کې دوی ته زیان رسېدلې دي او چې کوم افغان ترانزیت مالون کی گاڑی دی واغی متاثر شوی دی داغی سنراوا سلو کم شوی دی لدی درنی پر محل او پدی کی ترانسپورت شی دی اگر دی سخت رغ شوی دی اگر من شوی دی دکا چی دی داغی نبا دیو اطلالا نو دا آغا طرف نبا هم دیو تا داغا مالون او داغا میداوی دلا نو هغه ټول پروسه چې کوم د ترانسپورټ دا کوم د ترانسپورټ سره
هغه غیزمنه شوی ده سمد ډیر زیاته مننه خوشاله اوسې د مشال راډیو خبريال را سره د ټلیفون په کرخو او د چې موږ ته کوم معلومات راکړل د ترانسپورټرانو خبره وکړه نو د تورخم ترانسپورټ خدمتګاران اسوسییشن په نوم د ټولنې مشران وایي د قبایلی سیمې خیبر لاري افغانستان ته د مال وړلو راوړلو په لار کې ګڼې ستونزې لري د ترانسپورټرانو تیر ورځ د پېښور خبريالانو په مرکز کې د خبري پر وخت له حکومت غیله وکړه چې د کاروبار سم زمينه ورته نه برابروي او د همدې لقبل دوی لتاوانونو سره مخامخيږي. تفصيل په دې رپورت کې
د تورخم ترانسپورت خدمتګاران اسوسییشن مشرانو په خبري کانفرنس کې وویل چې افغانستان ته د خیبر ایجنسی لاري خپل مالونه وړلو کې ډېر ستونزې دي چې له وجې د ګاډو د مالکانو او د تجارانو کاروبارونه متاثر کیږي. د خبري کانفرنس وروسته د تورخم ترانسپورت خدمتګاران اسوسییشن نائب صدر خیال محمد مشال ریو ته وویل
نو موږ د حکومت نه مدام مطالبه ده چې دغه روډ زر تر زر هغه کې پدې کې د موږ ګاډي اوړي مالونه خرابې کی ایو خو اوړي هغه مال خاصم تباشي چې دا وروسته ورپسې پنځه پنځه غنټه دا ګاډي ولاړې دا مال خراب شو.
د ترانسپورټرانو د یاد تنظیم جنرال سیکرټري محمد عامر خان وینا وا چې د پاکستان تحریک انصاف لخوا رنګ روډ باندې روانې درنې لوجې هم د دوی کاروبارونو ته زیان رسیدلې ده.
دا چې یو غنټه یې سر شي نو تاسو ته خپته چې دا لکه د سبزی ګاډي زی د فروټو ګاډي زی خرابې دو شاید او خرابېږي چې ګنټه د بدل تلید شي ګنټه د مطلب دا چې په لار کې چې کوم نه لار خراب او دا مزل ګاډي کولې نشي نو د وجه نه ډیر تکلیفونه د روډ د وجه نه مونږ ته جوړ دي د درنه د وجه نه جوړو خو اوس چې دا کومه فیصله های کورټ وکړه دا ورځ دوه مخ کې نو د نه مونږ ډیر زیات متاثر یو ډیر خوشحال شو.
تورخم لارې افغانستان ته مال وړونکې یو بل تاجر وویل چې په وړو وړو لاملونو تورخم تړول لوجه هم د دوی تاون نشوي دي.
مجاهدین د مینس گیټ کې دلته د افغانستان د اسکرو او د پاکستان د ملیشو چې معمولی او شی کې لانجه راشي دوی گیټ بند کی ال تاسوګ نشته چې دین پښتنه وکي چې تاسو په سل لانجه راغی او دا گیټ هم په سبن کې
د پام وړ دا چې لجمرو تر ترخمه خراب سړک باندې د کنټینر اوړې دوه په خوله وجه د ترانسپورټرانو سره سره عام اولس هم د ستونزو سره مخ وي او دا د یادوي چې تیر کال د واده په گاډو د کنټینر اوړې دوه په خکی د دوه نایانو په ګډون د لسو څخه زیات کسان مړه شي وو.
مشال ریډیو خبرونه پر دې ځای پای ته رسیدي.
سلام علیکم.
وعلیکم السلام.
اشنا ولی خپه ناستی؟
یار نن په کار کې وم او د مشال ریډیو خبرونه را نه تیر شو.
نو دې کې د خپه کېدو څه خبره ده؟ اوسې واوره کنه.
عجیبه خبره کوي سړیا، اوسې څنګه واورم؟ د خبرونه وخت تیر شو کنه.
و ساده سړیا، انټرنیټ خو لري کنه؟
بالکل.
ښه، چې انټرنیټ لري نو ولیکه مشال رادیو ډاٹ کام، دا د مشال رادیو د ویب پاڼې پته ده. دلته نه یوازې نننې یا پرونی خبرونه اوریدل شي، بلکې د کله نه چې مشال رادیو شروع شوې ده له هغه ورځې نه تر نن ورځې د هر ورځې خبرونه چې وغواړي نو اوریدل شي.
ترشتیا وایې؟
هو د مشال رادیو په ویبپاڼه کې کولای شئ نور تبصرې مو اوري، خکلی خکلی تصویرونه او ویډیوګانې هم وګوري.
ها نو هم دا وزم چې د انټرنیټ لاره د مشال رادیو خبرونه واوري.
هو ورشه.
او راځي چې وسمه اوریدونکو د کرن خان په غږ باندې دغه سندره واورو.
خبر او کوم
دا کرن خان په غږ مو د انصار خلجی شاعری اوریده. اوس هم په پیښور کې نهه نیمې او په کابل کې نهه بجې شوې. د خبرونو لنډیز در اوروم. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر چودھری نثار علی خان وایي دوی هوډ لري چې په هیواد کې امن راولي، خو چې څوک جوړ جاړی نه کوي د هغوی پر ضد به کارروایي کوي. نوموړي دا خبره پرون په پېښور کې د خیبر پښتونخوا له اعلی وزیر پرویز خټک او ګورنر انجینر شوکت الله سره د یوې ګډې خبرې غونډې پر وخت وکړه. پاکستان وایي که په شمالي وزیرستان کې پوځي عملیات کېږي نو له افغانستانه هیله لري چې پر خپلې خاورې وسلوالو ته پناه ورنه کړي. دا خبره د بهرنیو چارو وزارت ویاندې تسلیم اسلم پرون په اسلام آباد کې د اونیزې خبرې غونډې پر وخت وکړه. د نوموړي څرګندونو په اړه له افغان حکومت څه نه دي ویلي. د ورکو کړل شویو بلوڅانو خپلوان تر څلور میاشتنی لاریون وروسته راولپنډۍ ته رسېدلي دي. دوی به نن په اسلام آباد کې د ملګرو ملتونو دفتر مخې ته ځي او هلته به خپل شکایت وړاندې کوي. پاکستان تحریک انصاف په پېښور کې افغانستان ته د سامان وړونکو لارو تړلو درې میاشتنی احتجاج پای ته رسولی دی. دا پرېکړه تېره ورځ د دې ګوند د کور کمیټې په غونډه کې وشوه. تحریک انصاف ګوند تر هغې وروسته دا ګام اخیستی دی چې دوه ورځې مخکې پېښور هایکورټ د ګوند غړو لخوا د لارو بندول او ګاډو تلاشي اخیستل ناقانونه کار وګرځاوه. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یو نوي رپورټ کې ویلي، تیر کال په پاکستان کې له بشري حقونو په جدي سرغړونو کې عدالت ته تر وړاندې کولو مخکې او هدفي وژنې، فرقه ایز تاوتریخوالی، د خلکو ورکول او ځورونې شامل دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په همدغه رپورټ کې د افغانستان په اړه ویل شوي دي چې په افغانستان کې د بشري حقونو په مسالو کې زیاتېدونکی هدفي تاوتریخوالی، خپرېدونکی رسمي اداري فساد او له ښځو او نجونو سره پراخ ټولنیز توپیر شامل دي. د ناټو غړو هیوادونو دفاع وزیران وایي دوی د روان کال د تر پایه له افغانستانه د ناټو په مشرۍ د ټولو سرتیرو ایستلو پر پلان کار پیلوي. او ټاکل شوې ده چې د ولسمشر په توګه له دندې تر لرې کېدو وروسته ویکټوریا نوکوویچ نن خپل وړومبۍ خبري غونډې ته وینا وکړي. نو خبرونو تر لنډیز وروسته ورځو اسلام آباد ته. هلته د مشال راډیو خبریال د پاکستان نننۍ ورځې ورځپاڼو ته کتنه کړې ده.
نن ایکسپریس ورځپاڼه خپله اداریه کې وایي چې د پاکستان د وزیر اعظم نواز شریف او د پوز د مشر جنرال راحیل شریف ترمنځ د شورو په ورځ اسلام آباد کې ملاقات شوی دی چې پکې د وسلوال طالبانو سره د مذاکراتو یا آپریشن په چارو غور وکړی شو. اداریه وړاندې لیکي چې دا ډیره د خوشبینۍ خبره ده چې د طالبانو سره د مذاکراتو معاملې وي او که د هغوی پر ضد د آپریشن فیصله وي، حکومت او پوز په دې یو خوله دی. اداریه زیاتوي چې دې کې هیڅ شک نشته چې د ملک سلامت تر ټولو مهمه ده. حکومت لا هر هغه ګام پورته کول پکار دي چې د ملک د بقا او سلامتۍ لپاره ضروری وي. او بل طرف ته وسلوال طالبانو لا هم د دې حالاتو ادراک پکار دي او اوس هم د مذاکراتو دروازې بندې نه دي. نو باید چې دامن او د دې ملک او ولس په خاطر طالبان غیر مشروطه ډزبندي وکړي او مذاکراتو ته کینی. اداریه اخر کې لیکي، نن پاکستان د سخت صورتحال سره مخ دی. هر طرف ته ناامنی ده. د قبایلي سیمو ولس پریشان دي. د بلوچستان اولس د لادرک کسانو لپاره په احتجاج دي. سیکورټي اهلکاران وژل کیږي. نو داسې صورتحال کې سیاسي مشروالۍ او طالبانو لپکار دي چې د دې خاورې او د اولس مفاد په نظر کې وساتي او په خپل رویه کې نرمي پیدا کړي او د مذاکراتو لار هواره کړي چې دارنګ دا وطن نور د دې سخت حالاتو نه روزي. بل طرف ته جنگ رسپانه خپل اداریه کې لیکي چې د پاکستان چیف جسټس تصدق حسین جیلانی د یوې دستوري دوران ویلي دي چې تر څو حکومت او متعلقه ادارې خپلې ذمہواری نه پوره کوي، تر هغې به سپریم کورټ د خپلې اندی نوټیس اخلي چې ورسره د آئین او قانون بالادستی جوړوي او دا چې اقلیتونو ته به خپل حقونه په هر جوړ ورکولی شي. اداري وړاندې وایي چې د اقلیتونو د حقونو اعلان محمد علي جناح په 11 اگست 1948 کې د یوې جلسې دوران کړی و چې دوی ته هر قسمه د مذهبي عبادت ترسره کولو کې ازادي ده. نو دې سره دغه خلکو ته ډاډګیرنه هم میلاو شوه او څنګه چې دوی د پاکستان جوړېدو نه وړاندې د دې خاورې خدمت کړې وو، دغه رنګي صحت، تعلیم او نور څانګو کې خپل حالې زرې جاری او ساتلې. اداریا اخیری کې وایي چې د اقلیتونو د عبادتونو او د دوی د مختلفو سماجي او مذهبي دستورو سره د ملک کلا جوړه ده او د پیغمبر علیه السلام او صحابه کرام په وختونو کې هم د اقلیتونو د حفاظت مثالونه پراته دي. نو باید چې حکومت هم اقلیتونو ته خپل حقوق ورکړي او د دوی حفاظت وکړي، او د عام خلکو هم دا نه یوازې سیاسي او سماجی بلکې مذهبي ذمہواری جوړیږي. او داسې حالاتو کې د چیف جسټس بیان هم د اقلیتونو حوصله لوړولو لپاره ډیر مهم دی.
دسمی حالات او د نړۍ مطبوعات.
فارن پالیسی مجلے په پاکستان کې د ولسواکۍ او جمهوریت په اړه لیکنه کړې ده. مجله لیکي د مسلم لیگ نواز ډلې مشر او وزیر اعظم نواز شریف هڅه کوي چې په ملکي جمهوری ادارو ته وده ورکړي. بلبل او ټایمز ورځپاڼې په یو مقاله کې پر دې بحث کړی دی چې ولې امریکا ته په افغانستان کې د ځواکونو ساتل پکار دي. د مشال اړیو خبریال بوریوال کاکړ د دواړو مقالو له مهمو برخو سره.
فارن پالیسی مجله د خپلې مقالې په پیل کې لیکي په پاکستان کې د ټاکل سوو ځایي حکومتونو تاریخ تل په یو ناڅرګند حالت کې پاتې شوی دی. مجله لیکي دا ځایي یا سیمه ییز حکومتونه د پوځي رژیمونو په وخت کې رامنځته شوي دي، او بیا چې کله ولسي حکومتونه راغلي دي نو یې یا خو لرې کړي دي او یا یې هم پر ځای غیر ټاکل شوي چارواکي ګمارلي دي. د فارن پالیسی په لیکنه وزیر اعظم نواز شریف هڅه کوي چې د خپلې واکمنۍ په دوران کې دا لړۍ پای ته ورسوي او ځایي حکومتونه قوي کړي. بلوچستان د دسمبر پر 8 نیټه د زیلو او تحصیلونو په کچا پر دې سربیره تر نورو سوبو وړاندې انتخابات وکړل چې په ځینو سیمو کې خنډونه هم ورته په مخ کې وو. مجله لیکي په بلوچستان کې د ځایي حکومتونو چوکۍ آزاد او د واکمنو ګوندونو استاد وګټلې، د کوم له کبله چې د شی همکارۍ هیلې ژوندۍ سوې. له بلوچستان پرته په نورو سوبو کې د حلقه بندیو او نورو ستونزو له کبله د ځایي حکومتونو لپاره انتخابات لا تر اوسه نه دي ترسره شوي. مجله لیکي ټاکل شوی وه چې دا انتخابات به په 13 جنوري میاشت کې ترسره کیدل، خو اوس خلک اندیښنه لري چې کیدای شي تر شپږ میاشتو وځنډیږي. بل پلو ټایمز ورځپاڼې په یو مقاله کې پر دې بحث کړی دی چې ولې امریکا ته په افغانستان کې د ځواکونو ساتل پکار دی. د ورځپاڼې په لیکنه په افغانستان کې د ځواکونو د پریښودلو تر ټولو مهمه وجه دا ده چې دا به امریکا ته د دې زمینه برابره کړي چې هلته شکیله پاتې شي. ورځپاڼه لیکي د شکیلتیا معنا دا ده چې د امریکا سفیر او نور لوړپوړي پوځي چارواکي به د دې جوګه وي چې له افغان حکومت سره نږدې اړیکې ولري. په عراق او افغانستان کې د امریکا پخوانی سفیر ریان کوکر ورځپاڼې ته ویلي چې په دې دواړو هیوادونو کې د امریکایي ځواکونو شتون د دې لارې هواره کړې و چې دوی د دې هیوادونو له چارواکو سره د بیا بیا لیدو کتو غوښتنه وکړي. د ریان کوکر په وینا له افغانستانه د وتلو تر ټولو ښه تګلاره د نه وتلو تګلاره ده. د ورځپاڼې په لیکنه د ریان کوکر له دې خبرې معنا دا ده چې دوست او دشمن دواړو ته په ډاګه کړي چې ګواکې امریکا به تر ډېرې مودې افغانستان یوازې پرې نږدي. ټایمز ورځپاڼې د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتي تړون د نه لاسلیک کېدو په اړه لیکلي دي چې که ولسمشر حامد کرزي دا تړون لاسلیک نه کړ نو راتلونکی نوی حکومت به دستخط پرې وکړي.
په نیویارک ټایمز ورځپاڼه کې د منځنۍ آسیا او قفقاز چارو پوه فریډریک سټار لیکنه خپره شوې ده. په لیکنه کې راغلي د منځنۍ آسیا په هیوادونو کې سیکولر حکومتونه موجود دي، هلته آزاد بازار دی او خلک د منځلارې اسلام لارویان دي، خو پر دې سربېره واشنگټن د هغې سیمې کلتوري ارزښت او د کلتور اغېز ته په کمه سترګه ګوري. د منځنۍ آسیا او قفقاز هیوادونو چارو پوه فریډریک سټار لیکي که یوې خواته په شام یا سوریه، عراق او افغانستان کې تاوتریخوالی روان دی، نو بلې خواته د پخوانی شوروي اتحاد اکثریتي مسلمان هیوادونه د سیکولر حکومتونو او آزادو بازارونو تجربه کوي. په هغو هیوادونو کې ازبکستان، تاجکستان، ترکمنستان، قزاقستان او کرغیزستان شامل دي. د لیکوال په خبره د دې هیوادونو هڅې له نیمګړتیاو خالي نه دي، خو غربي هیوادونه باید پوه شي چې د منځنۍ آسیا هیوادونو جدت یا اسریوالی د ټولې اسلامي نړۍ لپاره لوی ارزښت لري. کیدای شي د دې هیوادونو لارې او کلتور هغو هیوادونو ته سوله راوړي چې په جګړو کې ښکیل دي، خو واشنگټن په مسلسله توګه د منځنۍ آسیا هیوادونو کلتور د دې ارزښت او ممکنه اغیز ته په کمه سترګه ګوري. فریډریک سټار لیکي د سپتمبر 11 تر حملو وروسته دا سمه ښکارېده چې امریکا باید پر عربي هیوادونو توجه ورکړي چې د اسلام د ډیرو متحرکو فکري غورځنګونو سرچینه ده. د لیکوال په خبره خو زر کاله پخوا چې کوم لوی عالمان یا پوهان تیر شوي دي او په عربي ژبه یې پر مختلفو موضوعاتو کتابونه لیکلي دي، په هغوی کې هم زیاتره عربان نه ول. د ده په اند زیاتره پخواني عالمان او پوهان د منځنۍ آسیایي هیوادونو ول. د
تر پیړی او منځنۍ آسیا د مسلمانانو سیاسي او علمی مرکز وو او منځنۍ ختیځ نه وو. د حدیثونو تر ټولو مهم کتاب په بخارا کې لیکل شوی وو. قزاقستان، تاجکستان او ازبکستان د نړۍ د صوفیانو مراکز ول. په مقاله کې راغلی که څه هم د منځنۍ آسیا هیوادونو پخوا ډیموکراسي نه ولیدلې، هلته مشران زورواکه دي، توکمیزې شخړې او لانجې هم موجودې دي، خو هغه هیوادونه بیا هم سیکولر پاتې شوي دي او د منځنۍ ختیځ هیوادونو پرتله د نورو مذهبونو او دینونو لپاره زیات زغم لري. فریډریک سټار زیاتوي د خفګان خبره دا ده چې د منځنۍ آسیا اوسیدونکي دا فکر کوي چې د هغوی په سیمه کې د امریکا ګټې له تیل او ګیسا اخوا نه غځېږي.
دا مشال ریډیو ده.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼه لیکي د افغانستان په بګرام زندان کې د بهرنیو زندانیانو موجودیت امریکایي چارواکي له فکر سره مخامخ کړي دي، ځکه چې نه خو افغان چارواکي د هغوی ساتلو ته چمتو دي او نه یې خپل هیوادونه قبلوي. د ورځپاڼې په خبره دا ویره هم شته چې ځینې قیدیان که خپلو هیوادونو ته ستانه هم شي نو هلته به خوشې کړل شي او بیا به له وسلوالو سره ملګري شي. د مقالې مهمې برخې له منور شاه اورو.
د امریکا نه شایع کیدونکو ورځپاڼه واشنگتن پوسټ خپل یو ریپورت کې لیکي امریکا د افغانستان په باګرام جیل کې د بهرني قیدیانو شمیره مرحله وار توګه باندې کموي. د دې بهرني قیدیانو له وجې امریکایي چارواکي د ډیر وخت راهیسې سوچ او فکر کوي، ځکه چې افغان چارواکي وای دوی د دې قیدیانو ذمہواری اخیستلو ته تیار نه دي. دا راز د دې قیدیانو خپل هیوادونه هم د دوی قبلولو ته غاړه نه کوي. ورځپاڼه لیکي د باګرام جیل نه دوه تنه د سعودي عرب قیدیان خپل هیواد ته ولېږل شو. دا راز یو فلسطینی قیدی هم یو خلیجی هیواد ته استول شوی چې نوم یې نه دی سرګند شوی. د دې ترڅنګ دوه تنه چې وړاندې فکر کېده د پاکستان سره تعلق لري او اوس افغانان ثابت شو افغانستان ته سپارل شوی دی. ورځپاڼه د امریکایي چارواکو په حواله لیکي د باګرام جیل نه د قیدیانو نور ځایونو ته منتقل کېدل اسان کار نه دی، ځکه چې هیڅ معلومه نه ده کېدای شي چې دوی مستقبل کې بیا د وسلوالو سره ملګري شي. بل خوا ځینې امریکایي چارواکي وایي د قیدیانو کې زیاتره د جنگ په میدان کې نیول شوي. دا ډیره ممکنه ده چې دوی امریکا ته منتقل کړي شي او په امریکایي پوځي عدالت کې ورباندې مقدمه وچلول شي. ورځپاڼه لیکي سعودي عرب یوازنی هیواد دی چې د امریکا نه خپل ټول قیدیان د ترلاسه کولو خواست کړي او دغه هیواد د قیدیانو د بحالۍ لپاره ځینې منصوبې هم شروع کړي. په دې کې ځوانانو قیدیانو ته په سرکاري خرج د تعلیم موقع ورکول کیږي او کوم کسان چې روزګار شروع کول غواړي هغوی سره حکومت مالی مرستې هم کوي. هلته امریکا غواړي چې دا قیدیان واپس په خپلو ټولنو کې شامل شي او په مستقبل کې مثبت حل ځلې ولري.
راځي چې اوس هم د فرهاد دریاب غږ د غفور لیوال شاعري واورو.
منکرل په عشق لا سونا، منکرل په عشق لا سونا، جوړو دخپل کور دیوالونا، جوړو دخپل کور دیوالونا، په زخم لپو کې وبا اوړو لغرا لالونا، په زخم لپو کې وبا اوړو لغرا لالونا، مکرل په عشق لا سونا، جوړو دخپل کور دیوالونا، جوړو دخپل کور دیوالونا. سانگے ڈاکے لزالو ہمرل مین ڈاک دل تزڑونا، دلتتی سانگے ڈاکے لزالو ہمرل مین ڈاک دل تزڑونا، مخبولو کتو دے قسمت توری ترشلی، مخبولو مٹو جوڑا وطرے محالونا، مخبولو کتو دے قسمت توری ترشلی، مخبولو مٹو جوڑا وطرے محالونا، مکرلی پریشک لا سونا، جوڑو دخل کور دے والونا، جوڑو دخل کور دے والونا، ستو خپاندا دل تل کانو تاو شرو دونا مپو چو دختو وڑ ولی دی موجونا مدغر پچڑو نا چولی نخترونا مپو چو دختو وڑ ولی دی موجونا مدغر پچڑو نا چولی نخترونا کو زخم لپو کی اوبا راوڑو لغرا کرلی پیش کلا سونا جوڑو دخت کو دیوالو
امریکا خبریدون کې د نیویارک ټایمز ورځپاڼې پر رپورټ کې د پوځي چارواکو په حواله ویل شوی چې په افغانستان کې بهرني ځواکونه حضور ونه لري او نړیوال ټولنه هم خپل مرستې پر بند کړي، نو هغه هیواد به یو واری بیا د ترهګرو ډلو په پناه ځای بدل شي. څو ورځې مخکې غربي چارواکو ویلي ول چې که افغانستان له امریکا سره امنیتي تړون لاسلیک نه کړي د 2014 زیږیز کال په پای کې به دغه هیواد خپل ټول ځواکونه وباسي. د رپورټ مهم ټکی له هارون باچا اورو.
د امریکایي نیویارک ټایمز ورځپاڼې پر رپورټ کې راغلي په برسلز کې د ناټو هیوادونو د دفاعي چارواکو د چهارشنبه ورځ له غونډې داسې برېښېده چې ګڼې امریکا او ملګري هیوادونه غواړي له افغانستانه د روان کال تر پای د خپلو ځواکونو په وستلو کې بیړه وکړي. په رپورټ کې د امریکایي ولسمشر براک اوباما د تیرې سې شنبې ورځې د خبرو یادونه شوې چې ویلي ول د دې لپاره چې افغان ولسمشر له امریکا سره امنیتي تړون نه لاسلیک کوي پینټاګون ته امر کړی چې له دغه هیواده د ټولو امریکایي ځواکونو د وتلو لپاره پلان ترتیب کړي. د ناټو جنرل سیکرټر اندری فوګ راسموسین هم په برسلز کې وویل چې په افغانستان کې له 2014 کال وروسته د دغه سازمان د ځواکونو پاتې کېدلو مسله د دې هیواد او امریکا ترمنځ د یاد تړون د لاسلیک کېدو یا نه لاسلیک کېدو له موضوع سره تړلې ده. د ورځپاڼې رپورټ زیاتوي له افغانستان د روان کال په پای کې د ټولو بهرنیو ځواکونو د وستلو په اړه د غربي چارواکو د دې سختو بیانونو هدف په اصل کې په دغه هیواد کې د دوی د خوښې د پلانونو عملي کېدو ته لار هوارول دي. ورځپاڼې په دې لړ کې د ښاغلي راسموسن خبر راغستې چې ویلي دي پریږده چې په ټینګار سره ووایم چې موږ له افغانستانه د ټولو ځواکونو ایستل یو غوره انتخاب نه ګڼو. رپورټ زیاتوي امریکا او د غرب ملګري هیوادونه نه غواړي په افغانستان کې د خپلو سرتیرو قربانۍ او لګول شوي بلیونونه ډالر په اوبو لاهو کړي. پوځي کمانډران او پالیسي جوړونکي په عین حال کې وایي له افغانستانه د ټولو بهرنیو ځواکونو ایستل به طالب او سوالو ته لار هواره کړي چې د دې هیواد ځینې برخې تر خپل کنټرول لاندې راولي. د امریکا په دفاع وزارت کې یو پخوانی مامور میشل فلورنای نیویارک ټایمز ورځپاڼې ته ویلي کله افغانستان ټول بهرني ځواکونه وستل شي او نړیواله ټولنه خپل مرستې پرې بند کړي دا احتمال موجود دی چې افغان حکومت سکوت وکړي په افغانستان کې ترهګر ډلې مضبوطي او د امریکا ضد ایجنډا یې قوي شي. نوموړي پوښتنه کړې چې آیا د دې دومره قربانیو او پترس کې د شوي پرمختګ باوجود موږ کولی شو افغانستان د ترورستانو یو پناه ځای جوړېدو ته پرېږدو. رپورټ کاږي یو زیات شمېر افغان چارواکي او د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو یو ولس وړ کاندیدان غواړي چې امریکایي ځواکونه له 2014 کال وروسته په افغانستان کې حضور ولري. د افغانستان په پارلیمان کې د نړیوالو اړیکو د کمیټې مشر اریان یون ورځپاڼې ته ویلي زه فکر کوم ولسمشر اوباما به د ټولو ځواکونو د ایستلو خبره عملي نکړي. نوموړي زیاته کړې امریکایان باید پوه وي چې که په افغانستان کې یو محدود شمېر ځواکونه پرې نه ښودل دغه هیواد به د کورنۍ جګړې کندې ته ولویږي.
لهارون بچامو رپورت اوریده. د پاکستان وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز ویلي له وسلوالو طالبانو سره خبرو ډېرې مثبتې نتیجې نه دي ورکړې او دا چې د وسلوالو ډلو پر ضد هوایي عملیات مؤثر دي. آیا شنون کې هم دا حمله مؤثره بولي او کنه؟ د پاکستان پوځ که په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو ډلو پر ضد عملیات کوي نو د پوځي چارو پوهانو په اند دا عملیات باید څنګه وي؟ تفصیل په دې رپورټ کې. د بهرنیو چارو او ملي امنیت لپاره د پاکستاني وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز ویلي له طالبانو سره د حکومت خبرې تر اوسه مثبتې نه دي پاتې شوې. د چهارشنبه پر ورځ په اسلام آباد کې له خبريالانو سره د خبرو پر وخت عزیز وویل د وسلوالو ډلو پر ضد وروستۍ هوایي حمله مؤثرې پاتې شوې دي. په پېښور کې د پوځي او دفاعي چارو پوه د پاکستان پوځ پخوانی بریګیډیر سعد محمد خان وایي پوځ چې د کومو موخو لپاره هوایي بمباري کړې دي هغه رښتیا هم نتیجې ورکړې دي او ورکوي.
کمکار دپار استعمال کری دغه پر دغه مؤثر دی مطلب رچ کارخانه دا انت دغه تیاری او کچھ تیاری کی یا موټر چې کوم ځای کې دی دغه لپاره تیاری دا بم د لپاره بمونو د لپاره نو دا غټه خاني دي دا فضائي باندې د دې تبا کې دي چې د دې سم مسله نشته.
په اسلام آباد کې د دفاعي چارو پو او د پاکستان پوځ په خوانی جنرال طلعت مسعود د بریګیډیر سعد له خبرو سره موافق دی. مسعود وایي له اوسنۍ کاروایو داسې ښکاري چې کم از کم د پاکستان دولت ویښ شوی دی.
یہ جو اس وقت آپریشنز ہو رہے ہیں اور کچھ حد تک بہت کامیاب بھی رہے ہیں
دی وای دا چوس کوم عملیات کیږي دا تر یو حدا بریالی پاتې شوې دي لکه د وسلوالو ځنې مشران پکې وژل شوې دي لدې لکتر لګدارو خانیږي چې خای دولت یا ریاست وس ویښ شوې دي او د ریاست دا حد صدا چې پر وسلوالو تر هغه حدا فشار وساتي چې که هغه خبرې هم کوي نو مانداري خبرې وکړي ل پخوانی جنرال تلت مسعود هم چې وپوښتل چې آیا همدا مخصوص هوایی او په ځنو ځنو ځایونو کې ځمکني عملیات به وکولای شي چې په پاکستان کې د سخت دریځې او وسلوالۍ مسأله هوار کړي نو د وویل دا دومره آسان نه ده د په اند باید د پاکستان پوځ په شمالي وزیرستان کې سم عملیات وکړي مسعود وایي په عملیاتو کې باید د ښه او بدو طالبانو تخصیص یا توپیر ونه کړای شي دا وایي زما خو دا فکر دی چې اوس باید د ټولو پر ضد عملیات وشي او که په هغوی کې داسې ډلې وي چې فکر کوي تیروتې دي او دا وایي چې اوس یې فکر بدل شوی دی او دا چې موږ د پاکستان منلو ته تیار یو نو ښایي دوی تاسې پرېښودای شي خو نور څوک نشي پرېښودی زما په فکر اوس باید په ښه او بدو طالبانو کې فرق یا توپیر ونه شي مسعود وایي د عملیاتو پر وخت باید وسلوال له یوه ځایه بل هغه ته او ان افغانستان ته هم تک ته پرېنښودی شي د پاکستان پوځ پخوانی جنرال تلت مسعود زیاتوي که وسلوال افغانستان ته اوړي نو له افغان حکومت او امریکایي پوځیانو مرستې ته اړتیا ده او پاکستان باید امریکایي سرتیرو ته ووایي چې که وسلوال ورواوړي نو باید حمله ورباندې وکړي
دا مشال ریډیو ده
د خبر پختونخوا هنرمندان لیکوالان او خبریالان د فرهنګي تګلارې او فعالیتونو نشټوالي لکبله پر صوبایي حکومت انتقاد کوي او وایي د دې تګلارې لکبله دوی لارښوونه نشي کېدای د هنرمندانو په خبره اوسنۍ حکومت د تیر هغه پرتله په فرهنګي هلو ځلو کې دلچسپي نه لري پر دې موضوع د هارون باچا دا ځانګړی فیچر رپورټ اورو چې په سندره پیل کړي
په پېښور کې هنرمندان او پر کلتوري چارو نظر لرونکي تنان د خیبر پختونخوا اوسنی حکومت ته له دې کبله چې د صوبې د موسیقۍ او ثقافت د ودې چارو ته چندان پاملرنه نه کوي د اعتراض ګوته نیسي د خیبر پختونخوا پر حکومت تر ټولو غټه نیوکه دا ده چې د صوبې د کلتور د پرمختګ لپاره یې یوه تګلاره مخته نه ده راوړې په پیښور کې خبریال او شاعر روخان یوسفزی چې پر کلتوري چارو د کارکونکو ځایي خبریالانو د یوې ټولنې کلچرل جرنلسټ فورم مشري هم کوي وایي چې په صوبه کې د موسیقۍ ډرامې او سینمایي فلمونو په برخه کې معیاري کار ځکه نه کیږي چې حکومت خپل کلچرل پالیسي نه ده وضع کړې
خو په د خبرونو په شکل کې هم د کالمونو په شکل کې هم بلکې څو پروګرامونه موږ وکړل د کلچر جنرالیس فورم د سوري لاندې مسایل کې سنسر بورډ جوړیږي نو هغه به د کلچر پالیسۍ په رڼا کې جوړیږي په هغه بنیاد باندې دی چې کوم فلم د مثال کا ډرامه ده او کوم میوزیک ته کار کوي دا یو لارښوونه به کیږي چې هغه نشته دی نو دغه وجه ده چې بس اوس هغه د پرانیستو غونو غوبل کې جوړ دی نو هیڅ قسم چیک اینډ بیلنس شته نه نور شته نه نور شته زمونږ خاص کر میوزیک سایډ یا ډرامه یا ټول کوم نه نو دا یو جنا په ځای ولاړ دی چې موږ غوښتل ښکار
هم په پیښور کې ځوان او پیژندل شوی سندرغاړی راشد خان بیا وایي د پښتونخوا حکومت په دې وروستیو کې د داسې خلکو په صلاح او مرسته د کلتوري پروګرامونو جوړولو هڅه وکړه چې غوښتل یې د پښتنو هنرمندانو پر ځای د دې هیواد د نور صوبو فنکاران مخته راولي
په دې حکومت کې د خپل کلتوري او تنظیم د هغې میټینګونه کې زه هم تلم هغې دی چې بانکیزانه به یو ماډل راغواړو هغې دپاره به اولک روپۍ ورکړو بیا به چې دنه یو سنګر به راغواړو د لاهور نه لا دغه نه هغه ته به دي لس لک روپۍ پیمنټ شي ما ورته وایي تاسو څه کوئ مثال تاسو پیسې زمونږ اخلي د پښتنو پیسې او خلکو لا ورکوئ دلته زما په صوبه کې زرڅانګه بيبي شته کمروجان شته احمد ګل استاد شه خیال صاحب شته شاولي استاد شه هغې تاسو راغواړي هغې ته دا پیسې ورکړي دا د هغې حق دی مثال چې خلک ووري هغه بین علاوه چې تاسو زمونږ ماډلنګ شو کوي نو تاسو خو جینز او سکرټس او دا ځینې خو زمونږ کلچر نه دی
راشد خان زیاتوي د خیبر پختونخوا د تیر حکومت په پرتله د پاکستان تحریک انصاف په مشرۍ د صوبې اوسنۍ حکومت په کلتوري پروګرامونو کولو کې دلچسپي نه لري د له حکومت غواړي چې د پښتو اصلي موسیقي د ودې او د هنرمندانو د خیر ښېګړې چارو ته جدي پاملرنه وکړي
لکه هلې ځلې د مخکې حکومت په نسبت باندې اوس ډېرې کمې شوې دي د پی ټی آی ګورنمنټ دی له پکار دي چې یو ټیم جوړ کړي چې دې کې نه کرپشن وي او صحیح خلک ولا منتخب کړي او چې زمونږ د پښتو کلچر زمونږ د کلتوري چې کوم هلې ځلې دي دا په مخکې باندې بوځي چې زمونږ فنکاران او زمونږ د هر څه را مخکې شي
د خیبر پښتونخوا په ملکن کې نومیالی شاعر او لیکوال اقبال شاکر وایي نه پوهیږي چې صوبایي حکومت ولې ادبي او کلتوري سرګرمایو په لور توجه نه کوي خو په خبره یې چې په دغه برخه کې لږ ډېر مرسته هم وکړي نو د صوبې طرحګرۍ باید زپلی خلق با یو څه د راحت احساس وکړي حکومت د خیبر پختونخوا حکومت د کلتوری تګلارې پاړه د ثقافت د ادارې د وزیر او یا هم د وزیر اعلی د کم سلاکار نظر راواخلو خو د پرله پسې ټلیفوني رابطو کولو باوجود بریالی نشو. کتون کی پیانے وقت کی حکومت تا وړاندیز کوي چې د خیبر پختونخوا په بیلا بیلو برخو کې د موسیقي پروګرامونه او ثقافتي میلې جوړ کړي چې د غراز د دوی په خبره د خلکو لزړونو او ذهنونو له ترهګرۍ سره تړلې ویرې یو خواته شي.
د هارون بادشاہ رپورٹ مورید اورځي چې وسوم د نازي اقبال په غږ باندې د غزل وو.